السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داداش مال گرمی دتنا زما فن نظر
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیځ په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تیښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم تود کړی. د جون 6 د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان نه د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کډرونو تیښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل. ورزو ډاکټر صاحب وردک سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
السلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1980 او 1990 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمنی د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وایي په جرمنی کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمنی پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته 3 میاشتې په جرمنی کې پاتې کېدلای شي. هغه به ورته ځواب ورکوي چې نه، زه یوه ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولای. نو د ما په نظر زیاتر افغانان په همدغه 40 کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی پریښودلی دی چې دوی هلته آرام او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1990 کلونو کې روسان راغلل، یوه څپه شروع کوله. بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غنی حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالۍ نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه نن همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردک، دغه راځم ستاسو دغه لمرنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمنی کې تر 3 میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلی دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون لویزی راتللی سو یا جرمنی ته چیغه وخت کې راتاک د خلکو ډیر وو. دا څه وخت ول تاریخي په لوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزخ باندې خبر نوی یا خبر وشا درته ډیر مهم نوی معلوم سوی. دا د شاو وختو د ظاهر شاو وختو کنه لغنه مخ کې وختونو کې روسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت مو
ته دا د ظاهر شاو په وخت کې و چې نو نا سوا شپګاتیا کې دای امریکا ته تلو او درس وی او ماته دا ویلی ذکر په یاد چې زه التا تلوي او هغه و ماورادو و مخینه د مو تلويټیم و نو د مې د پیک پی او د نو نو سوا آتش پته کې و او بیا ورسته هم د تلای دی.
ښه نو آیا هیلشته چې بیرته همغه خوبونه راجوندی سي همغه هیلی راجوندی سي افغانستان داسې او ټاټو به وګرځي چې دغه اتمیلونه کسان چې تر راوتلي دا بیرته ورسی کټول نه ورځي لک تر لګ نیمایي بیرته ورشي او نور لدې وطن د ځوانانو تېخته د کډرونو تېخته ودرېږي؟
ولا ډیره سخت ده افغانستان فیلن که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی خو خلک آرام نه دي. خلک د ډوډۍ خپل اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري. لکه وخت مې چې وویل شول د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی. په دې وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه د اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بلو ځایو ته ځي او دغه علت کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې. نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو بیا به د خپل بل میلمه سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی د سره خبرې کوو. ستړي مشئ مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت اللہ حمیدین د کابل په لین کې.
ښه مهرباني وکړئ کابل نستړی مشي د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې اته میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې وته یو ناورین خور څه وایي. من دا باندې ملک حرام دی چې مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا د ورپسې پاکستان دی اقتصادي حالات یې ډېر ضعیفه دی. متوسم معلومات څه چې پاکستان څه ډېر خلک مهاجر شوي دي نور ملکونو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته الحمدلله و حکومت یې ته متوجه دي چې د پنکیر سره په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټکو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کوروت اوبه ورکړي او د کوڅې په کانال روان دي او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري اندر پوړه پلونه جوړي چې پر سړک باندې برکی چرای باندې اوس په زمینی پل دی هوایی پل دی او د ځمکې پر سر باندې پل دی او لاري برابر شوی دی. نو کرا ان شاء الله ملک پر ترقی باندې روان دی. د ترڅنګ مفاد مګ ملک یو ټول مشکلات ته به امنیتي جوړ کړی وو څنګه جوړ کړی وو چې وای اداري خپل کار ته نه وخلات او نه خپل کار یې کولای شو. و ته الحمدلله ټکو باندې کله جمهوریت په وخت ورونه دی او کې امارتي ورونه دی او د ولس ورونه دی ټول یو ملت یو افغانستان دی او چې تا ګولي ګلزار ژوند دی الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریت ورور سره کېږي په جمهوریت کې وظیفه او په جمهوریت کې خدمت کړی وو هغه ورونه هم ډیر پچاله دي او کبي امارت کې دي هم پچاله دي ولسم پچاله دي دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې تناسر روان دی. په ټول نړۍ کې وسکتور توګر یو ایم پر ماجر نړیوال اداره په دا تلويس کال کې مرستې نه بند کړي. یو ایم هم مرستې بندې کړي ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی چې لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ ملته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانۍ و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولس دومره په جذباتو راوستي دي جاپانۍ چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دي او موږ پارتنر سره لرو، چې پرون څوک وم نن څوک یم سبا څوک یم، ټول یو ملت یو افغان دی. نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو دغه شمیرې ښیي چې 8 میلیونه کسان کډوال شوي او ډیره برخه یې په دې وروستیو 2-3 کلونو کې سره لدی چې تاسو هیله مند یې او وایي چې د کابل وضعیت ښه دی. په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته. نو بیا څه فکر کوئ د ځوانانو تېښته ولې روانه ده، او کله چې دغه د پاسپورټ ادارې ته سړی ورسي بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورټ په لټه کې دي؟ ځکه د پاسپورټ اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای. تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي، دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیا روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ماته یو خاطره کول پاسپورت راته جوړ کړم سبب یې درکور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورندل لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای دې خبر لري چې موږ افغانان د 40 کال کې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، په هغه نه قوي اقتصاد باندې مختص وی دي. نو دې او ته هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو درته د افغانان چې دې څه د ژوندۍ د چې په چیرې او څول کې ده د چوکاټ ته یو دم لیدل د یو څلو کالو یو څوک آزاد ژوندۍ کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف په لای یو چوکاټ اتی. نو اکثره وجه دغه یي دغه وجه ته چې د فکر د وجه ته نه دی درته چې دې د هغه ژوندۍ ته چوکاټ ته نه ورته بدل څه سختي. نو په دغه وجه باندې دې خارج ته د ځوانان دې اقتصاد د وجه کې د هر چا د کور معلومات وکړي، د فاميلی یو کس ته ټلیفون وکړي، هغه کس درته وایي چې د الک مسغلاق لري دی او مجته دا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمرو تر باډر خپل قربان پیدا کړی دي بیرته راګرځول دي. نو دا ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختص وی دي، په دایات کې باندې مختص وی دي. نو لږ درته وته چوکات جوړ دي، اداره جوړ ده، دا اداره کې زندگی دې ته ډېر سخت ده. نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوانان ورو عمر سره عادت کړي، اسلامي ټولنې سره به عادت ونی شي، مشکلات په اله حل کړي.
بله، کور ودان ډیره مننه، سلامت او صحیح. یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکړو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
وعلیکم السلام، لمن ولایت نه یاره کني وای دي شو د سوالینه.
ښه، د شو د سوالینه په خیر راغلی. تاسو له نظر له افغانستانه د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا لري موږ مهاجرین راغلی او کسه کسان برته واپس باندې روان دي، کاروبار نشته دی، پاری نشته دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته ځي، اکثر ترکیه ته ځي، اکثر دوبی ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلی؟
بله بله، ما خپل په لاور کې پرمیا خان کې من وخت تر کړل دی، اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کې وطن ته راستون شوی؟
نه، یو کال کېږي ان شاء الله.
خا، او تاسو په زور راوېستې کې په خپل خوا راغلی؟
یا خپل د خو خره غوډه مهاجر عادت ډیر نازک بره راه افغانستان ته خپل وطن ته.
او دلته وطن کې کار روزګار څنګه ده؟
بالکل سره ډوډۍ تاري عیال نه پکې تاري نه.
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او کبي خدای مکړه کزين زبانان بیا کوشش کوي چې د کډوالۍ ژوند غوړه کړي؟
کډوالۍ ژوند سره ته مجبور یې چې بس کډوالۍ ژوند غواره کړو، کاروبار نشته دی، اوبه را باندې وچستی وي، بزګریانو مکوله غرود را باندې وچستی وي، بالکل طبیعي زیات دي.
خا کور ودان سلامات وسیل د شونه په دهیل چې د غستونز مچ یاد کړ د غستونز هوار شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشي. یو بل وريدونکو هم راخلو بیا ورجو ملمنو تستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر چې انجنیر صاحب تاسو ته ټول ګډونوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړه د خیر سو کور ودان سه او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو ښه خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر وروسته وغه کېدو لږ خپل افغانستان ډیر مخ کې ماجر شوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړل او ما پیلان د څو کال کې شل کال کې زبا همدلته افغانستان کې وشهغه او خپل کورنم دي اقتصاد وجه باندې اقتصاد خو له صفر سره صفر ډول په دې خاطر باندې کار باندې نه ست نور جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو په هغه وخت کې به مؤسسات رال په مؤسساتو کې ټولو کار کول اما اوس هغه کومه مؤسسات باندې یعنی معنا کار کوي او پیلن کار روان ده. زه توایم چې 50 نفر کڼور وي پکې.
بله مخکې غوړیدونکو کابل علي کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره له وطن تختی چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوې ده امر بالمعروف وزارت یا کارکونکو کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدونکو سره زموږ اړیکې پرې شوې ده. د غوړیدونکو اړیکې نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کوم سیمه کې چې دای ووسی حالت بیکاری ده او ځوانان د بیکاری لکباله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل وريدونکو هم راخلو بیا راځو ملمنو تستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري. فکر کوم د وريدونکو زموږ غږ ناوري له سره مخخه کو او وريدونکو کچرته اړیکې نه صحیح موقعیت سم انتخاب کوي چې غږ مو سم راشي انور وريدونکو تاسو غږونه مختصم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب سټډی مشي استاسو ارزونه او مندنه څخه څل عمل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستانه د محل کډوال دی. البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړي دي ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي.
زما غږ درځي تاسو
او غږ ملري عمرخیل سره مهرباني.
سلامونه نیک هلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلی احترامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې د دې سیمې د هوادونو په پرتلا د افغان ماچیرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتی او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنی او بې ثباتی او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیون افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیون پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان معاشرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، مهاجر شول. نو دغه عمده عواملو چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې مهاجرتونه ترسره شي یا کډو یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا د سلسله شروع شوه او د ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم رسیدل چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ یا اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او معنا ورس کتا چې فکر وکي په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا پر رسمي او غیر رسمي توګه زرګون افغانان دوی روان دي او د مهاجرت نیت کړه په دغه کې اکثر ځوانان کورنۍ دي اکثر خلک اوس مهال دوی تعلیم نه لاسرسی نه لري یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي یا د میرمنو برخه ده او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ یې دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی او په ځمن کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ
کور ودان عمر خیل صاحب را سره و چې ډاکټر صاحب یحیی وردک تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې د تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب وردک سره اړیکه پرې شوې عمر خیل صاحب تاسو ته د پښتنه راځي کوم تاسو پلان لو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي د افغانستان لپاره منفي پایلې لري په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې ورستیو دریو کلونو کې راووتل که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تهدیدلو نوم ورکوي یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویانو یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکو یا د غوي په اصطلاح همکاران وو اما ک واقعیت ته وکتل شي یو وسیله نازادي رادیو کړي وا یو از 400 متخصصین چې د روغتیا د برخه متخصصین وو د بریتانیا ته راغلي دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکو یا متخصصین ایران پاکستان او ترکی ته راغلي دي دغه مثلا کې د انجنیری د برخې متخصصان او کډرونه وګورز په ځنم زموږه شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجنیران وو اما اوس زی هغه امریکا کې امریکا ته کډوال شوی دی حالت د خپل کارونه مختوري دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنۍ چارواکو ورته کار کړی دی فکر نه کوي چې دغه سلسله دوام لري نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نګدی راتلونکو کې یو غټ اثر خوګای وي.
بلودین صاحب وګورئ د سیاسي بي ثباتي او د بشري حقوقو نقص او پندې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشټوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نو وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي اما تر 1.5 میلیون خورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایی او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کډرونه ول د پونتونو استادان ول د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول او د ټپ په برخه کې تاسو کوي نه ډېر زیات موږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغه ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوي درلودل دوی هم مجبور شول چې وطن پریږدي مهاجر شي هجرت وکړي په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه په تخنیکی برخو کې هم دغه سیده د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکشیدل د ښوونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن ته دی نه یوازې دا بلکې لیکوالان ژورنالستان شاعران وګورئ تاسو ته مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او دا غي په کتابونو باندې بندیز ولګیده نه دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه چې یو لیکوال پر کتاب بندیز لګیږي نو هغه مجبوره ده چې اجرات وکړي یا ماجر شي وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زمونږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده دوی وطن یې پرېښودل او ماجر شول. خبریالان د بشر حقونو مدافعین مدني ټولنو مدافعین یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشارو چې دوی وطن یې پرېښوده سمه ده. په دغې کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو خواوو کې دوی دندې درلودل یا وکیلان ول یا حکومتي چارواکي ول یا اجرایه مقننه او قضایه خو کې کار کول. اما د دینه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول ځینې خبریالان بندیان شول ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلانی تختیدل یا فلانی جمهوریتان او دا یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول اما ډیره برخه خو هغه عام افغانان ول چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل د پونتونی او استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون ننګرهار پونتون همدې توګه د بلخ پونتون د هرات د کندهار پونتون د پکتیا د پونتون دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی او همدغه واچې دوی د دیش او سلویخ کلونو دوی تجربه درلودل دوی چې کله به کور په کور کې ناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپږ کسه اووه کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو د راتلونکو لپاره دوی مجبور شول چې بل اخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په دغه څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پښتنه کې وي فقر ده بیکاری ده او لګه ده کار نشته یو تعلیم یافته ځوان د فارا چې هغه پونتونی لوستي په درنستر غورته نه کتل کیږي یو ډول تبعیض نه ورسره یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کیږي نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرې دی خپل هیواد پرې دی. نو دا یغه بل یعنی هغه سیاسي بے ثباتی او اقتصادي ستونزو عوامل چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل غسور خور کاو ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا ارقام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران پاکستان ته او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لار د لاري اروپאי هیوادونو ته راغلل چې په هغه کې له سوریې کاپټولیز ډول حساب کو د سوریې نو وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویمه لوی کټګوري ده چې آلته اروپایی هیوادونه ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري هر هیواد کې چې څومره دی اما جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډیر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایی هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده همدارس نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه څکر کې چن حالات ده. نو دا په خپل ډول د افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې د خپل له ایران نه نور اروپایي هیوادونه ته راشي دا غوی باندې به هم ناوړه اغیز وکړي.
بله کور ودان مرخیل سب د بحث په دوه منی مای کم دی مسلې تر اتلم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجه د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوې اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي هغه کسان چې پولو کې نږدې خارونو یا ولایتونو کې اوسي ځکه دوی لپاره به نږدې ځای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپل بې ځای شوو ته یا خپل ستنو شوو ته امکانات نه لري دغه کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي. پام دې موضوع ورسته لګزره تمکیګو یو وريدون کې راخو بیا رازو ډاکټر سبردک سره خبرې کوو. ستړي مشي مایکروفون ستاسو خبرونه وري.
میں دیمان کبھی کا محترم اسد اللہ الدین صاحب سلام نے تھا تو آزادی ریڈیو ٹور کا ہرمان تم تمام فرائی دیوٹ شروع جوڑ بس
ډیر مننه اتل سب زموږ دایمي وريدون کې ستړي مشي د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام مې ورته تمام اسد اللہ الدین صاحب ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده د کډوالۍ. خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا غشل کال نه دا تلويش کال افغانستان خلک چې دی ماجر دی په بیلابیل هوادونو کې یعنی کاغذ تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري مثال د خبرې خو دلته حکومتو کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب که تیر حکومت وو که اوسنی حکومت دی د خپلو ماجورو دپاره دی باید غم وخوري. اوس دا دی په ایران کې لکه دا میلما چې اشاره ورته وکړله د اسرائیلو او د ایران جنگ دی نو دلته خامخا زموږ افغان کډوالو ته ځان رسېږي ځکه هلته په کلو کلو یا میاشتې یا په کډه تللي دي یا د کاروبار دپاره تللي دي. نو هغېزې به ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې دا غږ دی محترم اسد الله الدین صاحب چې خپلو د مهاجرو غم وخوري که شش کال خپل مهاجر ته دغه زمينه برابر نه کیدره تاګ پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي بل کال راړي بل کال راړي نو په کار دغه محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسلام مثال ورته په کاروبار سي د نمرو ځاین ورته برابر کړ خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال ک په پاکستان کې ک په ایران کې مر ضرورت په تل راځه د نو شدي چې وس پر وخت چاره مهاجر خپل کورونه تراشه محترم اسد الله الدین صاحب.
بله کور ودان او اتل سه په کور دننه د محل امکانات څومره دي مخکي وريدون کی ل دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زله پاکستان راغله يم لا اور نه یو کال کیږي وای وزلت وضعیت خراب ده د وبول لپاره وبنشته چې زمکي په وبکو نو وس وای بیرته غواړم چې وزمه نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دي ته شرایط برابر نه دي چې کډوال دي بیرته راستانه شي.
بالکل اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موجودی کله را ډیر شایسته پښتنه دی خپل الدین صاحب وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې باید وایم په ټول افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک خو خبره ده چې د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی د پاکستان څخه نو بیا ما پښتنه ځینې وکړه دلته غنم له اوله نجا زوار له مال څنګه مثال دا واه وسله پاکستان حکومت واره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دي پاولو کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي نو موږ خپل خپل خاصرالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه د برابر کړ واره ول چې حکومت تقریبا 15000 کالدار د لاري کرایه و دغه دا سره ایستل دلته بارانچی پوری د بارانچی څخه بیا دغه دا پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکد وچکالی او دغه د کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کړي الدین صاحب د کډوال دلته دغه مشکل تر مخامخ دي چې دلته راشي د استوب نزاعین نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربان دي په کرا کرا سره پر حکومت موږ دا ځاغ دي چې د کډوالو د طاره غمو خري دا کډ موږ کډوال دي موږ خو په دې الدین صاحب حکومت باید د کډوالو غمو خري.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه. څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنه کی ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګنش مر کې افغانان راستانه شي داسې ویره همشته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي وسله ډیره په پایل کې ده ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې. همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا عمومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوي چې په هیواد کې دننه داس شرایطو باندې کار وشي یا داس شرایط به ماده سي چې دغه سي حالت امادګي ستا ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې غو کډوالو ته امادګی لري چې له پاکستان ستنېږي غوی هم ګلمند یا وای چې هغه رسیدګي ورته نه کیږي لکه چې لازمه ده. کله ایران ډیر شمیر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایرانی وګړي دي چمتووالی ورته تر سرګو کیږي یا دغه حالات چمتووالی شته امکانات شته؟
الله زخو دی چمتوالی ننیم خبر چه حکومت افغانستان که چه تدابیر نیولی دی یا بونیسی ده خو یو استراری حالت خو یو خبر زه کولای شم یو خود دست استراری دفتن یو مشکل پیدا کیگی چه حقی سر باید استراری آجل برخورد وشی ده امکانات و چوکات که خو یو زن شیان چه زه ویلای شم لکه مخ که چه وقیگی دو ده کدوالی ده مخنیوی او یا ده حل ده پاره چه ونشی هقا اساسی لطونه باید حل شی لکه ام دقا جگرد چه ده بل سیاسی ثبات به افغانستان که کراشی و اقتصادی بل علتی اقتصادی ستونزی دی چه فقر او بیکاری دی بین اولارشی زراعت او صنعت توجه وشی لکه دی خوشتیتی کانال همده هستی نور بنسرتیز اقتصادی پروژه باید جوریشی بل علتی اغا زن فرهنگی محدودیتونه چه پا افغانستان کشته دی لکه یا چاو مختوال راکا چه والا لوری غاری تب وویه یا تب پا افغانستان که نیشی ویلی دوی پا دی فکر که دی چه دا خارج تا ولارشی او بل علتی هم دقا وچکالی و دوبو نشتوالای و طبعی پی خوده اینو پا دو بانده هم باید پا دوامدار توگه طویل المدت پلان و استراتیجی حکمتون و مسئولین ولری ترسو مخنیوهی وشی یا بلا موضوع چه ما غستل و رزافکم هقا دقا ده کدوالی ده پاره یو چه ایلتونه پا بحر که هم شده دی چه دیتا پول یا پول دی انگلیسی اصطلاح یعنی را جلبول یه دادی ما دلتا پا جرمنی که پا دا آخر و افتو که سو زوانان زوان داکتران دلتا ولی دل چه دی ما کتابی غستا و ما سر مشوره کوله هغه افغانستان نو مجبور کری هغه دوبرا سیاسی یا کنبل مشکلی ندلودا بلکه هغو ده پار آلمان یا نور هیوادونه دغس یولار برابر کرده چه که داکتر وی یا پنور و برخو که تحصیل کردگان وی دل تراشی او دل تا دیدوی ده پار کار و خدمت وکی چه که دیشی پراتون که دغا کتگوری هم زیادشی لا نور هم چه دغت هم یا توجه پکار ده ده چارواک و ده خانه زکه چه که ده دیوی خانه ده زوان دکتران و ده پاره و ده کورنوی ده پاره دخه کار ده خود دغه دکتران ده افغانستان پا پیسو تربیه شوی پا دیوان ده زخت زیاد سرمایه گذاری شوی ده او ده چه پا افغانستان که مکتب ولونی پانتون ولونی او بیا تربیه شی آماده شی کار و خدمت تا او بیا ولار شی به هر هیوات و علت دی اغوی دی پار کار وکا.
بله کور ودان وردک سب سلامت و سی ورزو او لبل ملما سر خبری که وردون که فکر کم دا مهر ستیدیو سر ندی وصل دلتا فیسبوک که هم یوش میر منوال را تخپل پیغامون و نظرون پری که دا با هم زورو ست شریک کم رازید شده بحث پا پایشی بو که لگ زر پدیت هم شو چه هیلمندی سمره دا عمر خیل سب دا پختنه تاسونه کم بیا با وردک سب سرم دا بحث را طول کو آیا هیلش تا داسی ترکونه معلومی گی چه افغانستان با دا کدوالی دا ناورین دا مخنیوی لپاره حدس کوي دغه کوم پیشنهادونه چې وصول دوته به د عمل جامه او رغوندی مخکې وریدون کې زنګ وه له کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی بیکاری دومره محسوسه ده او اقتصاد ښه دی او حکومت وای پلان لري چې په خارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره یعنی د مهاجرت د مخنیوي لپاره وای اقدامات شته هیله مندی شته که چیرته عملی وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو آیا داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسنی بحران یو څه وتلی وي او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنیږي لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریه ته اوس ډیر کسان بیرته ستنیږي او دغه کوربه هیوادونه هم وسوریایي کډوال ته وایي چې اوس بیرته لاړ سي ځکه وطن مو جوړ سو وطن مو لبندیزونه ووته وطن سره مو وس نړیوال تعامل شته نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنیږي افغانستان کې آیا دغه سي امیدواری شته چې حالات به دومره حد ته بدليږي چې کډوال بیرته ورستانه شي
لودین صاحب وګورئ دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري څه پلانونه دوی کډوال ته لري دا باید موجوده حاکمه ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي او د افغان په توګه موږ هم لن وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي هغه څه منظم برنامه چې په خوا که څه ناڅه حالات دا څه و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي و اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کول او سفارتونه خلاص ول افغانستان ټول دنیا پر رسمیت پیژندل او دا وایي مرستې دا وایي کومکونه اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغه غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي هغه اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمائندګي دوی ته دوی هلته خلاص کړي دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د ستر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي یعنی دا په خپل په دې معنا ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل په مستقیم ډول دوی خپل کولای شول چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه تماس قطع شوی ده نو تقریبا اوس دا د سیمه منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجي شو نو ایران ویډیو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو دا وړاندې دوی ویلو چې تقریبا 5 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی سبشوی نه دي او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته او پام دي توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو نن په اسلام آباد کې هغه افغان ماجرین چې هغه هلته تللي که پاسپورتونه هم درلودل او که د ویزه هم درلودل دوی اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی زورول کېږي پیسې ته اغستل کېږي په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي اوس غواړي بیرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات دا خپل یوه ستونزه ده په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپل د جنگ په ډګر کې ده یعنی د جنگ کې داخله ده دوی افغان ماجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي قسمه ده یو څوک به قاچاقي راغلی یا اسناد به نه لري پاسپورټ به ترې ورک شوی وي په لاره کې به پاسپورټ ورزیدلی وي ویزه به ختمه وي اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت د افغان ماجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي د ډیرو خلکو بچیان دي زامن دي د کورنۍ غړي دي اما هغه دا چې ویزه خلاصه شوی ده ایران په دغه حالت کې ماغوې ته وایي چې نه تاسو باید خپل هغه جرمانه پاتې پرې کې تاسو مختلفو لامل لمخه هر چیرې ته دوی نه پاتې هغه تل کیږي پرون ما یو ویډیو ولید په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کاته افغان ځوانان چې دوی په سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر څخه کیږي او کاست ویډیو اخلي چې دغه د من افغانستانیان نیولې دي ماجر مون نیولې دي یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زمونږ غونډیان هم له ماجر سره ډیر زیات هغه تبیزامیزه چلن نه دي کار اخلي په دغه حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې کچیر ته ایران کې د حالات خراب شي نو طبعا چې دغه ټول ماجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپل ایرانیان به بیرته افغانستان ته راځي چون اوس د یو موقتی حالات دغه څه جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی نو بنان دوی په خپل هم دا اوس هم له ماجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلن نه دوی کار اخلي دا زموږ دوه گاونډیان چې دي دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي نو زما هیله همدا ده چې کچیرته ایرانی مقامات ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو له د یونیسي آر لاري په دی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان ماجرین چې غواړي بیرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړهییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بد وختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي، یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسو خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټاګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپله په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپله د افغانانو یو نوه شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا، یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقونو مدافعین دي، دوی د بشر حقونو چیغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو ډول روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه، د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستان نه دوی راغلل، او هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کېږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کېږي، سره دې چې ادارات دومره د مونږ چې په رسنیو کې واورېدل، ومولسل هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نه شو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو، نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړل، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان میرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې هغه لوستې قشر میرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د مهاجرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول مهاجرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دې چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالیستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیز شوي دي، یعنی دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته خیمه، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډېره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواری او د کډوالۍ لمن ور سره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنه هم او روسنیو چارواکو ته، نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي، ک مخې نه نیول کېږي لک تر لګه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو البته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي ترڅو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی، او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبی کې، په خپل هیواد کې ته وګڼي، با امن یې وګڼي، او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه وخت چې یاد شو د علتونه او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولای شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د تلویشتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي. او د دو شیانو د پاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وزه خلکو باندې او په کډوالۍ باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردک، ډیره مننه اوریدونکو. مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردک او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
The hum, 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 the h